دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خدامون اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چیوال
د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او کلتوري همکاریو په پراختیا او د سرحدي ولایتونو ترمنځ د اړیکو پر لاخه کې دوه بحث وکړ. په ترکمنستان کې د افغانستان سفارت نن لیکلي چې افغان سفیر په دې اړه له افغانستان سره د ترکمنستان د سرحدي ولایت ماری لوالي سره ویډیو خبرې کړې. دواړو لورو په ماری ولایت کې د ټاپې او ټاپ پروژو د کار د ختمېدو مراسمو او د افغانستان په هرات ولایت کې د دې پروژو د پرانیستو مراسمو د چمتووالي خبر ورکړ. تبعده دغه پروژو د عملی چارو د پیل مراسم د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې د دوړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې ترسره شي.
د افغانستان د بیا رغونی لپاره د امریکا متحده ایالاتو سرمپاتیش سیګار طالبان په پرله پسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکونکو بریدونو ته په دوام ورکولو تورن کړی دي. سیګار د مې په 19 نیټه پر ټویټر ولیکل چې طالبان روغتیایي کارکونکو تختوي او هغوی په زور د خپلو وسلوالو لپاره روغتیایي خدماتو او درملو برابرولو ته او یا هم طالبانو ته پیسو ورکولو ته اړ باسي. دغه دفتر د یوناما هغه اټکل ته اشاره کړي چې وایي د امنیتي ملحوظاتو له امله د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تر 3 میلیونه پورې افغانان له اړینو روغتیایي خدماتو بې برخې کړي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د سیګار دې ادعا ته غبرګون نه دی ښودلی. سیګار وایي د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د افغانستان د روغتیا د سکتور سره 1400 میلیونه ډالر مرسته کړي. تر دې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر روغتیایي کارکونکو د قصدي بریدونو د ډېرې دوله کبله اندېښنه ښودلی وه او ویلي وو چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي دوام به میلیونونه افغانان له روغتیایي خدماتو محروم کړي. د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د سقوط ضد او نقیض راپورونه خپاره شوي. طالبان ادعا کوي چې ولسوالۍ یې نیولې او د امنیتي ځواکونو ځینې تجهیزات هم په لاس ورغلي، خو ملي دفاع وزارت دا خبره نه مني او وایي ځواکونه یې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی وایي د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې دولتي ځواکونو موقتا تکتیکي شاتک کړی او ولسوالۍ ته د طالبانو له لورې سقوط نه دی ورکړل شوی. احمدزی همدارنګه طالبانو ته د په وینا د درانې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی هم مني چې امنیتي ځواکونو په تکتیکي ډول د ولسوالۍ ودانۍ پرېښي. نوموړی وایي دوی بې له جنګه له ولسوالۍ وتلي او جیل پوځي کمپ ته د ولس په همکارۍ تللي، له ځان سره یې خپل تجهیزات او ټپیان هم وړي دي. د مې له لومړۍ نیټې وروسته چې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو بهیر پیل شوی، په افغانستان کې جګړه هم تیزه شوې. د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د نورو مسلو تر څنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم غږېدلې. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې لاوروف د آیسلینډ په پلازمېنا ریکاویک کې تر غونډې وروسته وویل چې دواړو لورو موافقه وکړه چې هغو ګډو اقداماتو ته به دوام ورکړي چې د سیمه ییزو کړکېچونو په اړه یې ښه نتیجه ورکړي. هغه کړکېچونه چې د ده په وینا امریکا او روسیه پکې یو شان ګټې لري. لاوروف په دې برخه کې د افغانستان په اړه د ترویکا ډله چې روسیه، چین او متحده ایالات یې اصلي غړي وو په دې وروستیو کې پاکستان هم پکې شامل شوی اغېزمنه وبلله. او زیاته یې کړه چې دا او بلینکن پر دې خبرې وکړي چې په دغه مرحله کې په څه ډول کولای شي چې دغه ګډ اقدامات له اغېزمن کړي. مسکو د افغانستان سولې په اړه د ثور د میاشتې په 10مه د ترویکا د وروستۍ غونډې کوربه و. د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر فرانک میکینزی وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د تورېستي ډلو د څارنې او پر ضد یې د مبارزې د څارنګوالي په اړه خپل وړاندیز د امریکا دفاع وزیر ته سپاري. میکینزی پرون منځني ختیځ ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په هوایي حریم کې د متحدو ایالاتو د جنګي تیارو د الوتنې د حق او په یو شمېر دغه هیوادونو کې د امریکایي ځواکونو د میشتېدو په تړاو د واشنگتن مذاکرات دوام لري، خو دغه امریکایي جنرال زیاته کړه چې دا مذاکرات زیات وخت ته اړتیا لري. جنرال میکینزی ټینګار وکړ که امریکا په دې برخه کې توافق ته ورسیږي او یا په افغانستان کې امنیتي وضعیت بدلون ومومي، له افغان ځواکونو سره د امریکا په مرستو کې به هم بدلون راشي. میکینزی د امریکا دفاع وزیر لوید آستین ته د خپل وړاندیز په اړه جزئیات ورنه کړل، خو یې ویل چې آستین ته به د افغانستان په هوایی حریم کې د کشفي تیارو د منظمو الوتنو د لګښتونو اټکل وړاندې کړي. هغه زیاته کړه چې دا الوتنې به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د تورېستي ډلو له فعالیتونو څخه د څارنې لپاره ترسره شي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د حماس یو چارواکي اټکل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ به په څو لنډو ورځو کې اوربند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل پوځ او په غزه کې حماس تر اوسه پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړي. د حماس یو چارواکی ابو موسی مرزوق د لبنان د المیادین تلویزیونی شبکې سره په خپلو خبرو کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د یو اوربند ټینګېدو اټکل کړي. د هغه له دې څرګندونو څو ساعته وروسته د جګړې په 11مه ورځ اسرائیلي جنگي الوتکو په غزه کې څه باندې 12 هوایي بریدونه وکړل او فلسطیني شهدریزو هم پر اسرائیل نور توغندي وویشتل. د اسرائیل پوځ وویل په دغو هوایي بریدونو کې غزه کې د حماس د یو چارواکي کور، د وسلو یو ډیپو او په خان یونس او د غزې په جنوبي برخه کې د هستوګنې په سیمه کې د حماس د نورو قمندانانو پوځي تاسیسات په نښه کړي. د ایران پر اټومي تړون د ویانا پر پرونیو خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړل شوی. ډیپلوماټان وایي ښایي دا تړون بیرته راژوندې او واشنگتن به احتمالا بیرته تړون ته راوګرځي. امریکا په 2013 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د ایران له اټومي تړونه وتلی او هغه یې نیمګړی بللی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل چې په ویانا کې د دې تړون د غړو هیوادونو ترمنځ خبرو د پام وړ پرمختګ درلود او هیله یې وښوده چې ډیر ژر به په دې اړه یوه پریکړه وشي. هغه وویل چې هدف راتلونکي دوه اونیو په خبرو کې یوه نتیجه ترلاسه کول او تړون ته د امریکا د بیرته تګ لپاره شرایط مساعد دل دي.
د اروپایي ټولنې یو چارواکي انریک مورا چې په دې خبرو کې برخه درلود او ویل دی ډاډه دی چې په دې اړه به یو توافق ترلاسه شي، ځکه دا مذاکرات د یوې اونۍ لپاره وځنډول شول.
په دغه خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوک پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یو توافق پر لار دی او هیله یو خوده چې راتلونکي اونۍ به د مذاکرات وروستۍ پړاوي. په دې خبرو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي مخامخ ګډون نه لري، خو یو امریکایي پلاوی د خبرو پر مهال ویانا ته تګ راتګ کاوه.
د کنګل یو لوی ټوټه چې د اسپانیا تر ماوریکا ټاپو لوی ده، د انټارکټیکا له کنګل شویو سواحلو بیل شوی او په بیدل سمندرګي کې روانه ده. د اروپا فضايي اداره وایي دا ټوټه 4160 کیلومتره مساحت لري. له انټارکټیکا څخه د کنګل د ټوټې بیلیدل طبي کار دی، خو د کولراډو پوهنتون د یو متخصص په خبره د کنګل د دې لوی برخې جلا کېدل ښایي ژر په کوچنیو ټوټو بدل شي او دا د په خبره په اقلیمي بدلون پورې اړه نه لري. نوموړی زیاتوي له دې کبله چې دا ټوټه په سمندر کې روانه ده او به کېدل باید سمندر د اوبو سطح لوړه نه کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 40 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د کرونا د 515 نویو قضیو د ثبت خبر ورکړی دی. په دې سره په افغانستان کې د کرونا پیښو شمیر 15 ته رسیدلې. د وزارت د معلوماتو له مخې دا پیښې د کابل، کندهار، تخار او ننګرهار په ګډون د افغانستان په 15 ولایتونو کې ثبت شوې دي. دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کرونا د درېیمې څپې د پیل خبر ورکړی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې.
خبرونه مو د امریکا شاخ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د لغمان دولت شاه ولسوالي نن سهار طالبانو نیولې، خو حکومت وايي سرتیری لولسوالی تاکتیکی شاتک کری او جربه برته دغه ولسوالی ودیسه. نور تفصیل زمرد خبریال زبیح الله غازی پرپورت که باوری.
د لغمان دولت شاه ولسوالی نن سهار وختي په داسې حال کې د حکومتي ځواکونو له لاسه وتلې چې نه پکې طالبانو ته زیان وختي او نم کوم حکومتي عسکر پکې خوک شوی دی. یوې حکومتي سرچینې امریکا غکته ومنله چې ولسوالی پرته له جګړې طالبانو نیولې او په ولسوالۍ کې شته سرتیري سلامت استل شوي دي چې ډېرې په ګاونډ علیشنګ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې قرارګاه ته ټول شوي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الرحمن عبدالرحیم زی وایي ولسوالۍ له ډېره وخته محاصره وه او د قومي مشرانو په منځګړتوب حکومت ماتی اسکر له ولسوالی استل شوی دی.
قومي مشران په هغه کاملي ازمندي دوی سره د اصلي هو او سره د ټولو هغه زخمیانو چې دوی درلودل هغه سره یو ځای نجیر بستر هغه لینن و بجی. نو زه بیا هم د خپل ولسونو نه هم مننه کوم او د دغو سربازانو چې د دومره وخت وکولای شو هغه ولسوالی وساتي. د باندې تصمیم لپاره وګورو چې مرکزی حکومت وزارت دفاع څه تصمیم لري چې اول سوالي بیرته په هلې یا التنسی یا التپاسه جنگ کوي.
په ټولنیزو رسنیو کې هغه عکسونه مخبره شوې دي چې په حکومتي نظامی موټرو کې وسلوال طالبان ناشتي او طالب وسلوالو زنو پوستو او ولسوالۍ ته ورورته کړي دي. د ولایتي شورا غړی ګلزار سنگروال وایي ک امنیتی ځواکونه ورونه رسیږي نو د دولت شاه په گاوند کې علی شنګ ولسوالیم د محاصره په حالت کې ده.
علی شنګ ولسوالی کې هم ډیر امنیتی پوسټو سقوط کړی ده. فقط د ولسوالی مقر او التمنګ دی ملي اردو یو کنډک لرو چې هغه د دولت په لاس کې ده. نو ټول امنیتی پوسټي د مخالفینو لاس ته ورځي.
د دولت شاه ولسوالی ځنی وسیدونکو وایي حکومتي عسكر لتیرو دوه ونی راهیسی محاصره او عسکر شپک پوستې خوشی کړی وي او یوازې وی پوستې مقاومت کوي چې اغم نن سار تسلیم شوي ده.
د دې خلکو مونږ ته توجه و نه کړه، زمونږ خبرو ته دوی التفات اصلا و نه کړه. دغه مسائل تصادفي نه و چې رامنځته شو. یو پوستا استا محاصره ده، یا شاورته نه رسیږي و به ورته نه رسیږي، ته څنګه ورته بې تفاوتي تر نه پوري؟ یوازې په دې مرمۍ خو هم څه سي نه کیږي. دا ټول د جنگونو عجزاوی دي.
خود افغانستان د دفاع وزارت ویان فواد امان وای سرتیرو لولسوالی تکتیکی شاتک کړي او زر د چبیر ته د غسیمی ونیسی. امدانن په لغمان کې د نظامی شورا ناستم شوې او د دفاع وزارت د اپراسون رئیس هم پکې ګډون کړي او والی ډاډ ورکړي دی چې دولت شابه بیر ته ونیسی او په ډیر قوت به د غلطه حکومتي سرتیری زیپځي کی. طالبان ویلي چې د دولت شا ولسوالی نیولې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 515 پیش ثبت کړي چې په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خبرېدو لپیل څخه تر اوسه تر ټولو زیاتې سبسوي پیش دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د زیات شمیر سبسوي پیشو یو علت په افغانستان کې د کورونا وایرس د تشخیص د امکاناتو زیاتوالی شي. په مخکې په دې حکله لکابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری د رپورټه.
د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا د وایرس د 515 نوو مثبتو پیښو سب خبر ورکړي چې شاوخوا 14 میاشتې وړاندې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو راهیسي تر ټولو زیاتې سب شوي پیښې دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علي زیاوي دا پیښې په 15 ولایتونو کې سب شوي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې 2559 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو کوڅو او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي. چه ده جمله سخه 515 تا نمثبت دی چه ده سره ده مثبت شمیر په هواد که 515 زره و اتیو تا ورسیدن. پا یاد موده که یو سو ده اتا 500 کسان را بگلی دی او متاسفانه ده سو کسان خود جون دستی بر کرده.
دامی رخته وزار ده شمیرون نمخی پا تیرو سلیلی ساتونه که ده کرونا ده ویرس رو طول و زیاد پیخی پا کابل، کندهار، تخار او ننگرار ولیتونه که سب شوی. پا کابل که اصول دویش، کندهار که واتی، تخار که نه سلویخ او پا ننگرار که 15 سلویخ مثبت پیخی سب شوی دی. دامی رخته وزارت پا افغانستان که ده کرونا و با ده دریم سب پیخ پر ایدل تید کری او پا دقیه هیواد که ده دقیه و با ده پیخ و زیادی دو خبرداره ور کری. خو په عین حال کې دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې په افغانستان کې د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتېدو یو علت دا دی چې اوس په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د تشخیص لپاره د ټیسټ امکانات د لومړۍ او دومې څپې په پرتله څو چنده زیات شوي دي.
زموږ غرضونه ښیي چې یو لامل یې دا دی چې زموږ د ټیسټ ظرفیت په هیواد په کچه زیات شوی دی. د دویم څپې په مقایسه موږ په اول څپې کې په ټول هیواد کې د 2000 نه تر 3000 ټیسټونو هغه اخر مرحله کې د تر 3000 د سونو ظرفیت درلود. په دویم څپې کې د ظرفیت تر شپږ زره پورې ورسید. اوس په نیکه هیله د افغانستان دولتي سکتور کې تقریبا موږ د 2000 ټیسټونو ظرفیت لرو او د هغې تر څنګ د 15000 تر 15000 ټیسټونو ظرفیت په خصوصي سکتور کې موجود دی. په دې معنا چې مجموعاً د افغانستان روغتیايي نظام کې د 15000 نه تر 20000 ټیسټونو د پی سي آر او جین اکسپرت په ټول هیواد کې موجود نه دی.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان په 2 ولایتونو کې د کرونا وبا د وایرس تشخیص لابراتوارونه شته چې دغه شمېر سربېره په شمېر ولایتونو کې خصوصي لابراتوارونه هم فعالیت کوي. د عامه روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښیي چې په تیرو شاوخوا 14 میاشتو کې د کرونا وبا د خپرېدو راهیسي ټول څه باندې 15000 تنه په کرونا اخته شوي، 2202 تنه پر دغې وبا مړه شوي او 15500 شپږ سوه واتی تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. خو ملګري ملتونه په افغانستان کې پر کرونا د اخته شوو او پر دغې ناروغۍ د مړه شوو شمېر د عامه روغتیا وزارت له شمېر څخه زیات ښیي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچاوي چې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ د کرونا په ناروغۍ د مړه شوو خپلو خپلوانو مړي افغان حکومت ته د اطلاع ورکولو پرته خاورو ته سپاري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب یامې به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د روغتیا د سکتور چارواکي وایي چې هر کال 60,000 کسان په افغانستان کې د سرطان په ناروغیو اخته کیږي چې لدیش بیره 15,000 مړکیږي. د دوی په وینا د سرطان ناروغي د مخنیوي لپاره باید خلکو ته د دغه ناروغي په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات شي. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر په راپور کې واوري.
د افغانستان د طبي شورا او له سرطان سره د مبارزې د بورډ مشر نسرین اوریاخیل د پنځشنبه په ورځ د دغه بورډ په عمومي غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو په اړه د معلوماتو او د درملنې د اسانتیا او د نشټوالي لامل په دغه ناروغي 15% اخته کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. اغلی اوریاخیل د غراز په افغانستان کې بے وزلی د سرطان د ناروغي لامل د مړینې بل اومدل عامل یاد کړ او هیله خوده چې افغان حکومت له دغه ناروغي سره د خې مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي.
امر کې در WHO
هغه شمیره چې د روغتیا نړیوال سازمان نشر کړي هر کال 60,000 کسان په افغانستان کې په سرطان اخته کیږي. چې له دې شمیره 15,000 مړ کیږي. یعنی 15% وګړي د لپاره چې په هواوی نه لري بشپړ درملنه نه لري او خلک هم بے وسله دي په مرګ محکوم دي.
مردم هم غریب هستند، متاسفانه محکوم به مرګ هستند.
اغلی اوریا خیلو ویل چې په افغانستان کې د سرطان د یو شمیر ناروغي او د درملنې لپاره د اسانتیا او د نشټوالي لامل زیات شمیر افغانان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته هم ځي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دغه هیواد کې زیاتره کسان د تیو، میډي، کولمو، خولې، ستونې او د پروستات په سرطانونو اخته کیږي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی په دغه مراسمو کې د سرطان د ناروغي په اړه د عامه پوهاوی او خلکو ته د معلوماتو په ورکولو ټینګار وکړ او ویل
من حیث یک فرد این جامعه
د دې پرنه دی او وګړي په توګه خپل مسؤلیت ګړو تر څو ټول افغانان د سرطان د ناروغي په اړه د معلوماتو اخیستلو ته وهڅو. ځکه چې سرطان یو داسې ناروغي ده که په پیل کې تشخیص نکړو په پرمختللي پړاو کې درملنه سخته او حتی په ځینو مواردو کې ناشونه ده.
یکان دفعه ناممکن خواهد بود.
د افغانستان د روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرو ویل چې په دغه هیواد کې د سرطان د ناروغي پر ضد مبارزې په برخه کې منابع خورا محدود دي او د سرطان په وړاندې د مبارزې له بنسټ څخه وغوښتل چې په ملي او نړیواله کچه د منابعو پر راجلبولو کې د روغتیا وزارت سره همکاري وکړي. هغه دغه راز په شفافه توګه د موجودو منابعو په لګولو ټینګار وکړ او ویل
چې ټول هغه جریانونه چې د سرطان په برخه کې کار کوي هغوی باندې د یو شفاف رون ستری پایسه د یو کمرې پایس خپل نقش ولوبي موږ سره د مرسته وکي. زه مطمئن یم چې دوی د ملامتوالې دپاره نه راځي. موږ سره د مرسته وکي چې منابع موږ څنګه کولای شو چې په موثر ډول مصرف کو.
د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال په کابل کې د سرطان د درملنې او تشخیص یو مرکز فعال دی چې د سرطان ناروغانو ته د داخلي او جراحي په برخه کې خدمات وړاندې کوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی امریکا غږ ته وویل چې هر ورځ 15-30 سرطانی ناروغان دغه مرکز ته مراجعه کوي چې په وینا یې په دغه مرکز کې ناروغانو ته د لومړنۍ معایناتو په ګډون د انډوسکوپي، پیتالوژي او بی اف سی خدمات هم وړاندې کیږي. د دغه مرکز سربیره په هرات او بلخ ولایتونو کې هم د سرطان د تشخیص او درملنې دوه مرکزونه فعال دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا همڅو نړیوال راپورټونه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د نړۍ د مختلفو هیوادونو د ارتیا او ضرورت پر بنسټ په نړیواله کچه د کووید 19 ضد 8 میلیونه دوز واکسینونو د توزیع کولو او ویشلو اعلان کړی دی. په دې اړه له جوهانسبورګ څخه د امریکا ژغ د خبريالي انیتا پاول درالېږي راپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ولولي.
متحده ایالاتو پروان هفته کې اعلان وکړ چې د هغو 8 میلیونو دوز واکسین علاوه چې مخکې ژمنه کړې وه شل میلیونه ډوز نور واکسین به هم د نړۍ یو شمیر هیوادونو ته ولیږي. خدا چې دغه واکسین اصلا کوم هیوادونو ته لیږل کیږي په سمدستي توګه څرګنده نشوه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوال ځواب د انسجام د دفتر امر د چهارشنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې اعلان وکړ چې په دې اړه لا وروستی تصمیم نه دی نیول شوی چې لومړی به کوم هیوادونو ته دغه واکسین لیږل کیږي. او کله چې د کارابین د سیمې د هیوادونو هند، برازیل، افریقا، ختیځ افریقا او د ختیځ آسیا د هیوادونو ژورنالیستانو بار بار یو په بل پسې له هغې نه تپوسونه وکړل، نو نوموړی په دې خبره باندې تاکید وکړ چې متحده ایالات لګیا دي د کوواکس د نړیوال شرکت سره په دې اړه له نږدې نه همکاري کوي تر څو په دې اړه تصمیمونه ول شي چې په عاجله توګه تر ټولو زیات کوم هیوادونه ورته اړتیا او ضرورت لري او همدا چې په څه ډول کولای شو چې په منصفانه توګه توضیح کړو. دا وخت په هند، برازیل او د کارابین په هیوادونو کې د کورونا د کوینس اوبا دویمه مرګانې څپه روانه ده، خو په ټولو هیوادونو کې د شدت کچه یو شان نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د واکسینو د انسجام د دفتر امیر ګایل سمیت په دې ارتباط وویل:
We have not made the decisions on allocations yet. We'll have that information for you sometime in the near term. What we are doing is looking
مونږ لا تر اوسه د ویشلو په اړه وروستي تصمیم نه دی نیولې او تاسو ته به ډیر ژر په دې اړه ټول معلومات برابر کړو. نن نړۍ هر سیمې ته ګورو چې څومره ضرورت ورته لري او مونږ د افریقا په نیمه وچه کې د واکسینو د سخت کمبود له مشکل نه هم ښه خبر یو. یو بل مهمه خبره چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د کویت د واکسینو د انسجام د دفتر امیر ورته اشاره وکړه دا وه که څه هم چې د متحده ایالاتو دوه غټ سیالان یعنی چین او روسیا لګیا دي پر نړیوالو باندې په وړیا توګه واکسین وشي، متحده ایالات دا اقدام په اصطلاح د واکسینو د ډیپلوماسۍ په منظور نه کوي. میرمن سمیت بار بار په دې خبره باندې تاکید وکړ چې متحده ایالات به د کووېډ واکسین د ضرورت پر بنا وویشي، نه دا چې له کوم ځانګړي هیواد نه د ګټې تمه او توقع کوي. هغه زیاته کړه:
Our view with respect to vaccine diplomacy, and I think a really important point here, is that vaccines are tools for public health. They are the means
for... The vaccine or the diplomacy para zamang nazar dade to tol muhim take che bayat papam ki uni ulshi. Vaccine da ami rukhtia iwa wasila au ala da. اصلی هدف دا ده چې موجوده پندیمیک یا اوبا ورکشي په نړۍ کې د خپل نفوذ د پراخولو او په نور هیوادونو باندې د فشار د واردولو د وسیلې په توګه کار نه اخلو او نه دغه کار اراده او نیت لرو. موږ به د هیوادونو د اړتیاو په اساس په دې اړه پریکړه کوو او په دې اړه به د کوویکس په شمول موږ د نړیوالو انډیوالانو سره له نږدې نه کار کوو. کوویکس د روغتیا د نړیوال سازمان د څارنې لاندې کار کوي. پارزانه به او یا په وړیا توګه د کووېډ د واکسینو د رسولو دنده په غاړه لري. میرمن سمیت د نړۍ له یو شمېر نورو بډایو هیوادونو نه هم وغوښتل چې په دې ارتباط مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د واکسینو د کوارډینیشن د دفتر امیر زیاته کړه چې د واکسینو سره یو ځای به متحده ایالات د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د واکسینو د تیارولو په سکتور کې پانګه واچوي او هم به د دغو هیوادونو د مالیجوي مرکزونو او ختیا سانتیاو د ظرفیت په پراخولو کې مرسته وکړي تر څو هر څوک ورته په اسانۍ لاسرسی پیدا کړي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې روسیا او چین دواړه کوشش کوي چې د واکسینو په وسیله په نړۍ کې خپل نفوذ پراخ کړي، موږ غواړو چې د خپل ارزښتونو پر وړاندې کې د نړیوالو سره مرسته وکړو. د دې کار سره سوال زمونږ د ابتکار او د امریکایانو د بنیادی شرافت روښانه ثبوت دی. سپینې معنی هم ویل دي چې متحده ایالات دا کار د نړۍ په نور هیوادونو باندې د خپل نفوذ د قائمولو په خاطر نه کوي، بلکې د هغو نړیوالو هڅو یو برخه ده چې برې به پکې د نړۍ د ټولو هیوادونو په برخه شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. په غزا او بیت المقدس کې د تاوتریخوالي لړۍ اوس د ټول اسرایل ټولنې ته رسیدلې. له بیت المقدس څخه د امریکا ژغ خبریاله ایریس میکلر وایي چې په یو شمیر شهرونو کې چې يهودان او مسلمانان په ګډه ژوند کوي دوی په خپلو کې شخړې کړي او تل ابیب ته نږدې په لاټ ښار کې د سختو نښتو رپورت هم ورکړ شوی دی.
اسرائیلي پولیس په لاټ ښار کې د مظاهرو په ترڅ کې د دندې پر مهال لیدل کیږي. د اسرائیل په دې ښار کې عربان او يهودان ګډ ژوند کوي. اوس ګاونډیان یو بل پسې راپاڅېدلی دي.
له تیرو 12 کلونو راهیسې دلته ژوند کوم. موږ معمولا ښه ګاونډیتوب لرو او معمولا ښه گزاره کوو. هغوی موږ نه وژني. په تیرو څو ورځو کې هغوی هڅه کړې چې موږ ووژني. تیر شپه هغوی زمونږ کورونه، دوکانونه او موټرونه وسوځول. هغوی زمونږ ماشومانو ته ټوپک نیولی و. دوی باید له دې ځای نه وشړل شي، که نه نو دلته په لاټ کې به لویه جګړه وشي.
په تیر دوه ورځو کې په لاټ کې 15 عبادت ځایونه وسوځول شول. دې کار د اسرائیل ولسمشر دې ته اړ کړ چې دا بریدونه قتل عام وګڼي او محکومې کړي. عام وژنه هغه اصطلاح ده چې په 19مه پیړۍ کې په اروپا کې د یهودانو عام وژنې ته هم کارول شوې وه. د یهود سړی په لاټ ښار کې موټر چلاوه چې یوې ډلې خلکو د هغه پر موټر د تیګو ګزارونه وکړل.
زه طالبان وم چې زما تر شا نور موټر نه وو. په تیزۍ شاته ولاړم. لږ پاتې وو چې له خلکو او موټر سره وجنګېږم. ما هېڅ شی هم لیدلی نه دی. مرګ مې ولیده. پوهېږئ څه شان مرګ؟ خلکو را باندې راودانګل، تیګې ورسره وې او زما پر لورې را گزار کړلې.
دلته په باټیام ښار کې د یهودانو یوه ډله له یو عرب سړی نه راچاپېره شوې ده. هغه یې وهلې او روغتون ته لېږلې ده. یو بل یهود سړی چې په لاټ ښار کې ډبول شوی و د ټپون له امله مړ شو. ناآرامي هغه خارون ته پراخې شوې چې پکې عربان اوسېږي. دوی د اسرائیلو 60% نفوس تشکیلوي چې له یهودانو سره ګډ ژوند کوي. له درې شپو نښتو وروسته د اسرائیل صدر اعظم په هڅو لاس پورې کړ.
د عربانو لخوا د یهودانو وژل هیڅ شی نشي توجیه کولی او همدارنګه د یهودانو لخوا د عربانو وژل هم نشي توجیه کیدلی. موږ دا منلی نشو. موږ داسې نه یو. داسې تاوتریخوالی او داسې وحشت بیرته د اسرائیل په یو ځای کې هم حکومت راوستی نشي.
په لاټ ښار کې عرب اوسیدونکي د ښاروالۍ له چارواکو سره مخ شوي دي. دوی تورن کړي چې له وسطوالو افراطي یهودان څخه ملاتړ کوي چې په وینا یې په لاټ کې تحریک کوونکي دي. مذهبي مشران هڅه کوي چې وضعیت کرار شي چې ټول وایي چې تشدد زما مذهب نه دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سل پروژو او سل زیرو پروګرام په دوام په 1400 کال کې 4000 او 1500 اته د کرنیزو محصولاتو پروژو پیل وسو او همدارنګه په ټول افغانستان کې سباندې لزره سړې خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. جمهور رئیس اشرف غنی په همدې اړه په ار کې وویل چې د افغانستان ترکاري او میوه ټول نړۍ ته د صادرولو ظرفیت لري. نور حال زموږ د خبریالۍ لیمینی عزیزي په رپورټ کې باوري.
د سل پروژو او سل زیرو پروګرام په دوام نن په ټول افغانستان کې څه باندې لزره سړې خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې چې تازه میوه او ترکاری به پکې ساتل کیږي. جمهور رئیس غنی په همدې اړه کې وویل چې د افغانستان ترکاری او میوه ټول نړۍ ته د صادرېدو ظرفیت لري.
د افغانستان میوه او سبزی د ظرفیت لري چې ټول نړۍ ته لاړ شي. اما ضرور ده چې موږ هغه رقم چې کارانه ته د سکول په خو لیدل کېدل لیدسوي اغلیت کتابیل رو.
د کرنی او بولګول وزارت همدارنګ وایي چې د کرنیزو محصولاتو 3508 پروژې په بیلابیلو برخو کې پیل شوې دي. دغه وزارت وایي چې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت لپاره 1.3 مليارد افغانۍ ځانګړي شوې دي. د یاد وزارت مرستيال حشمت الله غفوري وویل
ټول ولایتونو کې چې هلته هغه مشخص کرنیز محصولات لکه د انګورو او چاولو لپاره 3,800 از اسري ممیز خونی، د سپینو پیازو لپاره 2,500 بابا صفر انرژي زیرمه تونونه، د سرو پیازو لپاره 914 ذخیره، د کچالو لپاره 2,100 صفر انرژي زیرمه تونونه.
جمهور رئیس غنی هم دارنګه په خصوصي سکتور غو کړ چې د کرنیز محصولاتو برخه کې زیاته پانګونه وکړي.
مشترک شرکتونه جوړ کړي د دولت او د خصوصي سکتور کې چې تخم باندې، ټکنالوژي باندې، اوبو باندې، د ټول برخو باندې او پروسس د دیتا خاصتا راځو څنګه واچو دا په دې نکیږي چې وایو څو سره نفر به د کارهنې وزارت ولري ترویجو کې هغه ترویج ته کولای شي امګه امکان نسی کولای
حکومت وايي هڅه کوي افغانستان د کرنیزو توکو په برخه کې پزان بس یا شي افغانستان تر ډیره وارداتي هواد دی چان میوه ترکاری او نور خوراکي توکي په لوړه کچه لنور هوادونو څخه دغه هواد تواريديږي
درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده ستاسو ټول څخه مننه.